السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المیادین تلویزیوني چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورت ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناه ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بدپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبه په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د یوې هلیکوپټرې د سقوط له کبله 9 کسان وژل شوي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دا هلیکوپټر د همالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلی. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو له مخې په هلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمني د خبرونې په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې یم. په دې خبرونه کې د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهدا یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغي متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونه میلمه دی. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خبرونه ته زنګ ووهئ، تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. درې شمیرې لرو. اول شمیره هم ده 00202212545401. دوهمه شمیره هم ده 00202212 شپږ څلوېښت صفر یو. د واتساپ شمیره هم لرو. په واتساپ باندې تاسو موږ ته خپل صوتي او کتبي پیامونه را لېږلی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202301. ډاکټر صاحب حکمت جو، یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې یاست. خبرونې ته ستړي مسئ.
خوشحاله اوسئ، مننه کوم سردار صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباد اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب، دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې دغه جملې نه یو هم دغه لا چې دا شخص کله چې وینه ورکوي د دغه د هډوکو مغزو چې لیږي وظیفه د وینې تولید ده، هغه تندې کېږي، هغه فعالیت کوي، هغه نوي د وینې حجرات جوړوي. افغاني د وینې حجرات چې د ده په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د هغه په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کېږي، چې دا هم د طالبات او خوروي ګټه رسوي او د دې په خپل وضعیت کې هم اغزاله حجرات د وضعیت نه خارجي دي او د وینې نوي حجرات دي غذای نیسي، چې دا د ټول لویه ګټه شخص ته دلیل کېږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموماً دغه د ترافیکي پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوري کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساسي دي، یو خو هم ترافیکي پیښې او کاندیدات دي چې د خوندیني سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي. په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي. او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي، یو د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي. د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز وخته دي، یو قلبي جراحي د هغو په مرستې صورت نیسي، ډېره وینه د جراحي په وخت کې ضایع کېږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پوینټه حتی وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسېږي. نو دوی ته باید کافي اندازې سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او درېیمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینې حجرات په بدن کې کم وي، هغو ته هم وینه ورکول کېدای شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سرو حجرات کم وي، هغو ته د سرو حجراتو ورکړه صورت نیسي. یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلت په نام سره یادیږي، دغه کمبود له وجې مریض خونبینی پیدا کیږي. نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کیږي. او څلورم کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کیږي. نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کیږي، وینې مبارک کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې سرطان مریضان ډېر زور میږي هم کمخونی دی، یعنی د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطان وخته دي، خصوصا د وینې په سرطانو باندې، هغه مریضان ته باید په کافی اندازه سره او په متواتر شکل سره وینه ورکړی شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کېږي او دغه ماشومان د وی امراض ولري او یا خونریزي ولري، نو په او یا داسې د مور او د نوزاد یا د هغه جنین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د هغه نوې زیږېدلې ماشوم د وینې د وزارتو د تخریب سبب شي، نو دغوی هم په کمخونی باندې اخته وي چې کله تولیدېږي، نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کمخونه وي، هغه کمخونی تشریف کېدای شي او د مور په ګېډه کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالي سبب کېږي، او د وینې د کموالي له وجې د مور په ګېډه کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کېدای شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم یا چې د مور په ګېډه کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژوند ژغورل کېدلی شي. او بالاخره آخري حالت هغه حالت ده چې اغه مېندې چې وی ولادت کې خصوصا هغه مېندې خپل حاملګي هم کله کله د وینې د سرو حجراتو د کموالي سبب کېدای شي که چېرې په کافي اندازې سره غذایي مواد مور وانه اخلي. په نورمال حالت کې وینه معمولا په حاملګي کې زیاتېږي، ولکه چېرې غذایي مواد لکه وسپنه، ویټامینونه، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12، د ویټامینونه کمبود موجود وي یا ویټامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کېدای شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کېدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کېدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد جول دې هر اړخیز او جامع او جامع معلومات څخه. مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو، مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننې خبرونه په اړه معلومات خبر کړی وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پښتنې مطرح کړې دي، ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېږلې دي په ویب سټ کې، هغه به بیا زه تاسو ته ولمنم. اول به د دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو، د ما تخنیکي همکار به پلی کې وګورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم د کوزی پختونخوا بر ډیر څخه. زما پختنه د ډاکټر صاحب څخه دغه ده چې زما دوه کلنه لور ده او دا هغې وینه کمیږي، نو د هغې له وجې نه بیا په لاسونو او خپو باندې دړي. کله چې مونږ ور ټیس وکړو دوایانې ډاکټر ورکړي سټیم دپاره میاشت نیمه ښایي، خو بیا دغه عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې علت څه کېدای شي او د دې صحیح درملنه څه ده، که مونږ ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واورېده، ان له دیر نه خپل پیغام پریښی، وای کور کې ماشومه ده، ناروغه ده، هر وخت د وینې کموالی سره د چاره کېږي، که تاسو معلومات ورکړي مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، په ګیر کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته وایو په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواو یا شکلونه د کمخونی رامنځته شي، خو زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانې دي چې هغه ته مثلا سفیروسایتوسس وایي یا ارګنس مل دکتور مل هیموګلوبین یوریا وی یو تعداد انزایمونه کم وی لکه د ګلوکوز سکس فاسفیټ دی هایدروجناز ډیفیشنسی موجود وی یو تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا وی چې په دې کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وی نو دغه حالات کې چې موجود وی نو دا به بهتره یی چې دوی د وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي، تر څو چې اول باید د دې کمپونی نوعیت تشخیص شي چې کومه نوع کمپونی ده، او کله چې هغه نوعیت د کمپونی تشخیص شو بیا کولی شو چې د هغې تداوی په ښه شکل سره مرستې وشو. مثلا هغه مریضان که چیرې اوی سیکل سل انیمیا ولدی، یعنی هغه نوع کمپونی چې په هغه کې په هیموګلوبین کې مشکل موجود وي، یا هغه مریضان چې هغوی مثلا تورې د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، دغه حالات کې کېدای شي چې دغه مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لرې شي، بیا هغه کمپونی ښه کېږي. نو هر نوع کمپونی ځانته یو خاص میتود د تداوي لري چې بیا هم دا تکرارومه چې اول باید دغه نوعیت د کمپونی تشخیص شي، عامل د کمخونی باید تشخیص شي. نو دغه کمخونی د تشخیص په اساس تداوی صورت نیولی شي او مریض ماشوم کې کیږي. نو جلدی انتفاعات کېدای شي په مختلف کمخونیانو کې پیدا شي. نو بیا هم وایم چې د کمخونی یا انیمیا تداوی اکثرا ښه نتیجه ورکوي چې صرف نوعیت تعیین شي. ان شاء الله مریض به کامل او خشي. نو که د ویټامینونو کموالی موجود وي، په کافي اندازې سره ویټامین باید مریض ته ورکړل شي. که د اوسپنې کموالی موجود وي، اوسپنه باید مریض ته ورکړل شي. که چیرې کوم مزمن امراض موجود وي چې هغه د کمخونی سبب شوی وي، هغه باید تداوي شي. او که چیرې د وینې مغزو نه شي کولی چې په کافي اندازې سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي، هغه حالت باید تداوي شي. چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزو ترانسپلانټ شي، یعنې پیوند شي، چې د یو کس نه یو مریض یو شخص سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مغزو ترانسپلانټ کېږي یا پیوند کېږي. که چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي، ګردې ځینې مزمن امراض کېدای شي کمخونی مریض ته پیدا کړي، یا هغه مریضان چې کېدای شي هغوی خوندیزي ولري کېدای شي چې کمخونی ورته پیدا شي. همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي، په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوي شي. همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرد چې موږ ورته تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لیګ ورته وایي، دغه هم کېدای شي چې د کمخونی سبب شي. خصوصا لیګ یا سرد په رانجه یا په فارسي کې چې سرمه ورته وایي، په رانجه کې ډېر زیات موجود وي. نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانجه کوي، نو دا کېدای شي چې د لید تسمم باندې دغه ماشومان اخته شي. نو دغه رانجه ډېر استعمالول هم کېدای شي چې یو نوع کمخونی رامنځته کړي، نو ځکه دغه رانجه نه باید استفاده صورت ونه نیسي. یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سرب ولري، نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سرب په ترکیب کې ولري، د هغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي، کېدای شي چې په کافي اندازې سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي، او دغه لیډ پویزنینګ یا د سر په تسمم رامنځته کوي چې دا کېدای شي مریض ته کمخونیانی پیدا کړي او مریض په کمخونی اخته کېږي. نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیولا خان ته، دا ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي. بالاخره د کمخونی اسباب ولکه د شینې نوعیت د کمخونی تشخیص شي، د مطابق بیا تداوی مخکې دي. که چیرې وینې ته ضرورت وي، وینه ورکول کېږي، او که چیرې دوا ته ضرورت وي، دوا ورکول کېږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پوښتنې را لېږلې دي، هغه به واخلو، خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کو او وروسته بیا برنامه ته راوګرځو خبرونې ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمون کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کال دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغه دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم عزیز نواب برور ته باید زه ووایم چې پلاسمیاګانې معمولا هغه کمکنیانې دي چې په دې کې دغه خپل هیموګلوبین چې پروتین ده د سړو حجراتو په منځ کې موجود دي، او د دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسمیا، په دې معنی چې دغه د ګلوبین پروتین چې البته دغه د چیو د الفا ګلوبین په نام سره یادیږي، او بل هم د بیتا ګلوبین په نام سره یادیږي، د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده. چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دغو د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي، دا مریضان داسې خاص سببي تداوي شي چې باید د دې مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان دپاره کله چې کم خونه کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیتیکي ډیفیکټ ده، یو جینیتیکي تشویش ده، او مریضان لپاره فقط د دې انتقال صورتي ولي شي، او کله کله ضرورت پیښیږي چې دوی پورې هم لري شي، ترڅو چې دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط هغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورتي ولي شي. او بل ورور چې عبدالله میږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکنی کله کله په مایندو کې پیدا کیږي، اوس هغه مایندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، مطلب هغه مایندو چې هغه د ماشوم د تولد له ماشوم یا د بادار کېدو په عمر کې، چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تر 40 کلنۍ پورې کولای شي چې ماشوم پیدا کړي. کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي. غذایي مواد کې ښایي کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بي 9، ویټامین بي 12 موجود دي، کله دي ښایي کافي اندازې سره وسپنه او زینک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. نو که چیرې د غذایي مواد دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمخونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمخونی تاویه ادبیات، یعنې هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په ښځو کې باید 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکنی تشخیص شي، چې دا کمکنی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمپنی ده، بیا د دې مطابق د لپاره تدابیر شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی، دی نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب. دی وایي چې زه په دوبۍ کې اوسم، پوښتنه یې کړې وه او دا پوښتنه ما سره هم وه مخکې دی چې راسم مطرح کړم. دوی ویلي دي چې کوم خواړه شته په کورنیو خوړو کې چې وینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه یې کړې ده ډاکټر صاحب. ما په نظر
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکنی ورو چې تلسیمیا باره کې یو څه معلومات وغواړم چې دوه پنځه نور اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضانو ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي. یو بل تداوی ده چې د آیرن چیلیشن تراپی په نام سره یادیږي، چې دوی لپاره دسه دواګانې ورکول کېږي ترڅو چې دوی چې زیاته وینه اخلي، د وینې زیاته اخیستلو په نتیجه کې د اوسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کېږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته هیموکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغې الوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کېږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګانې ورکول کېږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کېږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د روغ شخص نه پیوند کېږي، چې هغه هم کېدای شي چې تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هر غذاګانې چې په هغه کولی شي چې کمپنی تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بی ناین، ویټامین سي، اوسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بی 12 یا ویټامین بی 12 چې موږ ورته وایو یا بی 12. نو دا غذاګانې موږ کولی شو چې ځیګر دخان کافي اندازې سره ځیګر خوري، هغوی کافي اندازې سره اوسپنه او همدغه ویټامین اخلي، او د کمپنی باندې نشي اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وختونو نه استفاده کوي، لکه سراغ وخه یا مثلا د مایی وخه یا همدغه سې چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دومره موثر نه ده. زیاتره سراغ وخه چې د پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوایي یا د کوسکي نف کافی اندازې سره اوسپنه لري، د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خوبی زیاتر اندازې سره اوسپنه لري، منیس خصوصا سره منیس کافی اندازې سره اوسپنه لري، نو دغه هم دي کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه دا کافی اندازې سره اوسپنه او هم ایندان بینای لري. همدارنګه لیمو، نارنج، مڼه هم په کافي اندازې سره اوسپنه لري او نور ویټامین هم په خپل ترکیب کې موجود لري. نو ځکه دا دغه غذایي مواد نه که چېرې دوی استفاده وکړي، دوی به په کمپنی باندې اخته نه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. تخنیکي همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکی موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکی، د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته ښه راغلاست. مایکروفون تاسو خدمت کړئ، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح کړئ.
سلطان احمد سروت صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
وعلیکم السلام، مهرباني است.
قربان سنیو سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت صاحب، تاسو مې شنه اوریدونکو عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه بیر شایسته او پر ځای موضوع مټاکره ده. زمرا ډاکټر صاحب سره محترم سروال صاحب دا پوښتنه ده چې وس ځوانان مثال شذینه یا چیر په کمپنی باندې اخته یي، دغه ګولۍ چې مثال لته په دولتي کلینیکان کې ورکړي، دا سری ګولۍ دا څونه مهمه دي د وینې د کمبود لپاره؟ دلته اکثره کسان سروال صاحب محترم چې دا ګولۍ ورکړي یا تاخوري اعلان په کورنۍ کې ودا داش بیا کیفیت ګولۍ دي، نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکړي دا سری ګولۍ دنه په یوه نوم ما تخیر شو د چی په نامه باندې دا ګولۍ څونه مهمه دي؟ او بل ترکاری که خود ډاکټر صاحب باندې نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوالو سیمو کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري دغه ترکاریانې مثال د خبرې اخوا د ډاکټر صاحب وویل نو کېوار بیا هم اورېدونکو ته تشریح کړي شاید ډېر اورېدونکو نه اورېدلي ترکاري مثال لکه پالک سوله لیمبو سو دغه شان سوله دا څونه مهم دي او دغه سره ګولۍ په اکله باندې که ډاکټر صاحب معلومات اورېدونکو ته ورکړي ځکه زما چې اورېدلي دي ډاکټران څه دا ډېرې مهمې ګولۍ دي او ځینې کسانې کته خوري نه کورنۍ ته څوک خوري نه ډاکټر سرواز صاحب سره
اتل صاحب دغه ګولۍ نوم چې شي دا تاسو ولې دا خرڅېب درملتونو کې نوم لري ک رنګ سور ده یا پاکټ سور ده
دا سره ګولۍ وته وای په دا کلینیک نه پوهېږم دا کم خونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه او تیډیر ورکی شنه نه دی ما شنه نه یاد وتی سرواز صاحب
سم دا اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ نوم باندې دی
پولیکاسید
ها 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 پولیکاسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدون کوي دی له هلمند تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصوصا نو نجونو او مایندو ته چې په کم خونی د چاروي د فولیک اسید ورکی د سری ګولې دی یاد کړي دا څومره ګټه وری دی او د خوراکي موادو پاک لې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
مننه کوم سروت صاحب د عبد الله تعال ورور له هم مننه کوم چې د سیمه ولایت سره یو څه موږ سره تماس نیولې د دې ته باید یو مشاول مختلفو دواګانې دي چې کوم هم په دغه کې استفاده کیږي په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسلفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه دواګانې استفاده کیږي چې ګولۍ ګولۍ همچنان فولیک اسید ټابلیټونه هم کله کله د دې ته د دې لپاره استعمالېږي او کله کله د ویټامین دي بلازر ټابلیټونه او یا انجکشن هم د کمخونیګان د دې لپاره استعمالېږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کې دوی په کافي اندازې سره غذایي مواد دسترسی نه لري نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هیوادو ته نو هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغه هلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چه دیده هر میاشت دیشیدی در هم دیده سبب کیدی چه پا کافی اندازی سر و بسپنا منرالون و وینه دیدوی لبدن نزاییشی چه در هم دیدوی در کمکونی حالت تشدیدهی نو در اکیوی کنکی چه دی داکتر سایدان لخوان کمی دوابانی مرکول کیدی در گیر جاک موسر دوابانی دی معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوانه په خوا تمویل کېږي د کلینیکو ته چې کوم نن ستاندارد دوا وو زه اوس نه پوهېږم چې کوالټي د دې دوا ورڅخه ني خو د فیروسلفات د ټابلیټونو استفاده کیږي چې دا معمولا 350 ملي ګرام دی او مریض ته روزانه یو ټابلیټ ورکول کیږي او کچې د اوسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کېدای شي چې د مریضان ته تاسو شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمپنۍ یې ښه کېږي که چېرې د ویټامین ډي ناین کمخونی ورته رامنځته شوی وي بیا مثلا د بي 12 چې هغه د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین ډي ناین یا فولیک اسید چې د ویټامین ډي 9 په نامه هم یادېږي او یا دا چې د ویټامین ډي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګانو د دې په تدوي کې استفاده کیږي دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیمیا یا مثلا سیمولایکیکلی میاگانی یا مثلا هغلی میاگانی چه کانسارو یا به مضمون از راگی به عمل هم که کافی اندازه سر موثر نده موزیک اول باید
نویت دی کم کنی تشکیل شي، علت د کمخونی تشکیل شي، بیا پس له هغه نه د هغه مطابق دوا ورکول کېږي. نو ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوه کمخونی ورکوي، هغه باید تشکیل شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیره ولایت ده، خصوصا کچیر د هلمند د ولایت په سطح وغږیږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او په کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته، یا مثلا غرونه دي، هلته سبزیجات نه شي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندنه، کاهو، د مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري، نو دوی انشاءالله د هغې کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین B12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي، نو دوی به انشاءالله پرې اخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید بیاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي، یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټوي کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري، چې هغه بیا کېدی شي خدای نخواسته چې سمونه میزون شي، بیا د انتانی امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه احسانات و آمی بیاسز و آمی و جاریه و مثلا مختلف چینجی لغا امراض رامنځته کېږي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کرلو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط واوسئ، چې د کورنۍ سره یې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب حکمت جو، له پوره او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکې له دې چې موږ برنامه خپرونه پیل کړو، موږ اعلان خپور کړیو په خپل پاڼه کې. زموږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې، عمران الله کاکړ. دوی لیکلي وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده، او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب، خپرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړ یم، جرمنی هیواد کې ژوند کوم. د دې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز مو وکړو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کوي څو کلنه ده؟ سپیټال اسما اخته ده، او دغه د تداوی لپاره څه سهولتونه ستاسو په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه کې معلومات راکې، مهرباني کوي کا ګل صاحب.
ډیره مننه چې وخت مو راکې. ما لور کوي تقریبا لس کلنه ده، نو په لومړی ځل زه غواړم ډیر لاند وغږیږم. په لومړی ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دوه کلن د سیو ک درې کلن، نو د سی خب اغه نه مخکې خدا خه صحتمند او خه د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سیو ورځې ډیر شدید تب راغله، او کنجکاوی به ډیره کوله، د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارامه به، او کوم دواګانې چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ور کوله. بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد دی، پوهنوي اسلام، پوهنوي ډاکټر اسلام زین میږي، نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل تیوی پونتون کې استاد دیول ته کار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویول نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. مشکوک شو بیا ویل چې دا فرانسویانو شفاخانې ته ویسه هلته یو ټس دی ایچ بی ایف الکتروفورسس ورته وایي چې دا ورته وکوي. نو هغه مهال اقتصاد او سیستمونه ټول ګډ وډ و، مونږ هم تازه له پونتون نه فارغ شوي وو. او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا پنځه شپږ ورځې کې، هغه وخت پنځه نیم زره افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو څه مده وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی، هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي، چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي دوه او اف یو او اف دوه فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له پنځه څلوېښت ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکټرانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه. راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغانو لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی، هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه ده د دریاب په نوم، هغوی هم د وینو د خېژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات، د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات، مثلا د دې وطن ته اضافه وینه، فولاد، فریټن دازي، د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې، ما درې نفره یا دوه نفره د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نه کړ چې هغوی په هیماتالوژي، پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدای شي ما یو نفر دو نفر پیدا کړی، نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نورو عمده ستونزه، حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو، مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه، موږ مریض ته، نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي، څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي، په خلکو ورحمېږي. نو دا ډېره سخته موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر او ګریوان دی او انسان له مادي او معنوي ټولو قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لږ تریخي یا
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زه بیا ترې پوښتنه وکړم.
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانې ته هغه ټیسټونه تاسو چالته وکړل په افغانستان کې نه کېدل، دا دی یوه پوښتنه. له دې نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکۍ صحت دی اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده، په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه، ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او بیا لابراتوار ته کښېنه، خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي، هغه باید امضا وکړي. نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران امضا وکړه چې دغه مرض دی نورې مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یستو، وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کېږي، هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه ده نوې جوړه شوې ده، دریاب په نوم یو شفاخانه ده پرایویټ شخصي، دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي، بیا هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونرانو موسسات هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده، خو متاسفانه په دې برخه کې ډېره همکاري نشته او ډېر داسې کتنه نه ده شوې. یو مهم شته چې زه باید فکر وکړم، نقطه وکړم او اشاره وکړم، هغه دا ده چې د افغانستان په څلور دوش ولایاتو کې د مریضان ته وینه خېږي، نو بغیر د پولي کلینیک نه چې هلته سینټرفیژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لرې کوي یا تدفیه کوي. که چېرې د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار وي هغه ورته ورکوي، او که پاکټ د آر بي سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه. نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي، نو پول کلینیک بیا کولی شي چې هغه څه کې سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کې تدفیه کړي. خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته، حتی په ننګرهار کې هم نشته. دا یو عادي خبره ده، خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي ورته لاسرسی نه لرو دغه شي ته. نو بل دورکۍ صحت، نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه یې کولی شم مثلا زه یې کومه نور خلک نه شي کولی که سوري سکونو کې. نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي. ډاکټر صاحب په لینډ کې د ما خبرې اوري، دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي، یعنی هر ورځ دوی باید ډیفراکزامین یا ډیفراکزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ نشته، 10,000 نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو 10 کلن دی، صحت فزیکي لحاظه ښه دی، مثلا که چیرې وینه مثلا په نه شدیش ورځو کې چې کمیږي نو صحت خرابېږي. نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي، غاښونه یې خرابېږي، سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي. ډېر مهم چا چې دی دغه پانکراس چې ده یا مثلا ځیګر، په دې شیانو باندې دا څکه یاغه خرابېږي. په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکامه کېږي. نو زه ډاکټر صاحب په موضوع کې، ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږېږي، خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږېږم. نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري، دوی بیچارهګان په اشد مشکلات کې دي، په اشد رواني، ذهني، مالي، مادي هر نوع. نو په دغه برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملما دی، تاسو ارایزي واوریدل. تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې دی؟ زه باید په دې پوه شم.
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سه ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډې شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې ښه متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، دغه اوسني خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږېږي. هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دی، دغه شفاخانې ډاکتران چې دي هغوی ته ٹریننگ ورکی هغه د لګ کیپیسټی بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې ځکه افغانستان کې د دیني متخصصین نشته نو زما پښتنه کوم خاصه نشته ځکه ما ټول پښتنه په دې لګ کلونه کې حل کړی که ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زه آماده یم
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکړ دی لورکی پلار دی لورې په تالسما باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوق پاک لوغه کې ده تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو
مننه کوم سرور صاحب اول خو کاکړ صاحب ته وایم چې کله به شي د پروګرام پر راغلي مننه او د ښه کافي اندازې سره معلومات هم د تلشي یو کو بار کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده سیاسي سیستم او کوم بشپلات څنګه د تلپټو جوړ لري د ټولې د وروځي تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتی شرایط د دې سبب شو چې د پرسایبان البته نیوته نه وځي کله نو دې خطه کړه تکړه د پران د لږ ولنتاس فون چې موږ یو سیو نشته دي چې دا امنیتی شرایط د جنگونو ټول دا په پنځوس کلن جنگ او بدبختی د دې سبب شو چې زموږ تاسو د سیاسي سیستم او سم په مغه په خوانې شکل پاتې ده او سپور مختګ پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسب اسلام ځای ته ولای دا د دې څخه کوم تخصص ده چې موږ سره واستو په کې په انتون کې د افغان بښې باندې ناروغان معمولاً تداوي کوي ولې متاسفه ده چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان نه تل دا مشکل وجود لري ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې د افغانستان نه وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي همدغه هم په حساب د کلي میډیسان چې تاسو پوهېږي چې هغه میډیسان ده چې هغه البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کوي او ډاکټران سره په ارتباط کې وي موږ داسې نه یو چې مثلا دلته ناست یو وایي چې زه خپل آرام یو او وایي چې خدای ناخواسته بلا مې ورپسې په افغانستان نه هغه شی نه ده هر لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو هر لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده انشاءالله بشي وخت راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت وکړو نو دا پروګرام د ټولو د افغانانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریان ته هم ادامه ورکوي او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده موږ انشاءالله کوشش وکړو چې هم داسې پروګرام باید جوړ شي هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو ایا یو شتخانه جوړ کی تر څو چې خلکو ته خدمت نظر شي چې نظر باندې مننه
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل سیب تاسو راځي او ریدلی وي یو شی زغړم اضافه کم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کله په داخل کې کله په خارج کې دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجه دي شپې یعنی لدی لارې نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیه لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیغام ایخی وو فیض محمد میگی ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وی دا پیغام به وورو ورستی شبی دی خبرونی
السلام علیکم و رحمت الله تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونی د دې خبرونی څخه منندوی کوم او زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د حکومې لټ د تپین انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زه مفصل معلومات واړم تاسو ته مننه کوم. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوی کیدای شي؟ که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف باندې پوښتنه شوم چې دوی خپله د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف یې دغه ده یا دا
چې تولیدیږي او څنګه یې مخنیوی وسي؟
نو د وینې فشار چې ده په دې کې د زړه حرکات رول لري، د وینې خپله حجم او همجنن د رګونو د جرار کوم فشار چې ده ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپله قلب کله چې وینه پش کوي او پمپ کوي داخل د شریان ته، قلب باید په کافي اندازې سره قوت ولري چې دا پش کوي. چې دغه ته کانتراکتیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید کړي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازې سره وینه موجود وي، چې وینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو خواته، او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وکړي. نو دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کیږي په دوه ډوله ده، یو ته یې سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته یې هم دایستولیک بلډ پریشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایي چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري، نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د 100 ملي متر د ستونې سیماب وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پریشر په نوم سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 او 15 پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پریشر او نارمل دایستولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملي متر د ستونې سیماب نه، نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملي متر د ستونې سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مل سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د 15 مخکته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وي، او یا که د 15 پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وي، چې دواړه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ که د یو نیمه واسم ډېر تایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار منځ ته راوړي، کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري، دا شان د فشار چې شي کېږي بیرته پورته کوي. ولای خلاص معلومات د فشار په باره کې
ډېره مننه. بخنه غوړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکې اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله بریالي او صحتمند اوسئ.